سلور بجے شوی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابلم. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خبرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز 219 پروګرامونه خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاهي پاسداران ځواک د یو مقام لقول لیکلی چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړي، او د روسیې مرستیال صدر اعظم د لویدیز هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړه. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات خار کې د ولایتي شورا پر ودانه وشوه. بل ورته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي رادیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړي یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ ویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د خې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر زنګړی استاجي د ملي وحدت حکومت لمشرانو وغوښتل چې د ملکی خدماتونو اداره دې نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکی خدماتونو انسټیټیوټ کې د دغه ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدماتونو د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقال کوزی اوري.
یوی ایرانی ورسپونه د دې هواد سپاه پاسداران د قدس څنګه د رئیس لقلی لیکلی چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې و چې د عراق رمادي خارونی سي. د ایران د جوان ورسپونه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورسپونه ګڼل کیږي نننې راپور ورسته له هغه خبر کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوسټ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي خار د مې په ولسمه د اسلامي دولت وسلوالونی و او د عراق د پوز لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان رسپونډنټ د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی لخلی لیکلی امریکا هیڅ نه دی کړی چې د رمادي خار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې خبرګون ښکاره کړ او بی بی سی سره مرکه کې ویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا دی چې نوموړی د عراق ډیر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې دته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشي وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وي او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمه ییز سنی قومي مشر امیر الفهدوي د یکشنبې په ورځ ویلي و ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ په لس کیلومترۍ کې حسیبه ښارګوټی بیرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د ویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیه په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې د مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق لامله د امریکا د خزانه وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه د ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیځ ولایت شینجنګ کې یو سلیه و تیاتر روسي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره یو 112 مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي. څارون کې وایي د سوریه حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومانیا رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغونی اثار پکې دي تیره اونۍ نیولی و. د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارون کې ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریه هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بار یوې کښتۍ خپل 468 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 1545000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د جنگلیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. باوري چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بایر ټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دې تشویش نکړي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو د قیمتونو د راکټه کولو لپاره مونږ مداخله کوو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یو ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې میرمنې ډاکټر ته بوزي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بي وشي فشار ډېر جګي هغه په لښتم وهي وایي دا دم کړي لښتې دي مونږ یې وښو د پیریان دي مونږ یې بس وهي ته هغه اندازې وایي چې دا ودانې لښتې ورته یي هغه لښتې ټوټه ټوټه شي.
په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. دا ازادي رادیو ده د ولسی جرګي یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګي اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیال باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت وی له آی اس آی سره تړون ورستای شوی نه دی او لا هم کار پر روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک لمخې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي ویل چې له آی اس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم لمخې بي خبره پریښودل شوی وو او په دې کار کې ډیره ناهمغږي موجوده وه. سجرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاد کړه.
ګرچن رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزام نوار نیست،
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه لجلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو ویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځان سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسأله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبه پورې په یو بیان کې دغه تفاهم لیک او رستی کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسأله یاد کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمی وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واوریدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پرته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی اس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څیړونکي وایي له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې ولسمشر حق لري چې یا خپل یا بل چاته واک ورکړي چې حکم لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته یې د رد یا تایید لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسی جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تګوشتنې ماده د دغه ولسمې سفاري په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک یا دغه لیکونو یا دغه نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبار لیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطې ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کړي. په دې معنی چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو حکرلیک دپاره د اعتبار لیک یو چا ته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه حکرلیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت زیرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید، مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لپاره او د پاکستان د اسیا لپاره امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه صحیح کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یا ولی وزیر جمهور دې لپاره څوک برنه نه سره د موارد د اساسي قانون پیشکنی کړی ډیر واضح سره
خغلی سیرت څومره دغه د ولسی جرګې د وکیلانو اندېخنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشان نشي واقعا د دوی دغه اندېخنې څومره د اهمیت وړ دي څومره رښتیا دي څومره په حق دي دغه د دوی اندېخنې او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګواکې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منسوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نملاته چې په غیډه لکه د ډیورنډ کرخي د رسمیت پیژندلو مسله هم یادېږي څومره دغه خبرې بل اخره ستونزمنې تمامېږي
وګورئ چې څه دغه تفاهم لیک د خپل د متن له تاسو فکر کوم له تاسو به هیڅ شامل وستلې او خپل هم د تفاهم لیک متن نه دلیدل چې په موضوع متن کې بچی شي په دغه افواهات او خبر نه د سیمالونیږي چې څه په دغه پیمانه باندې د تفاهم لیک او ولسی جرګې په جریان کې نه ولسی جرګې د تایید او د رد د پار تسلیمونی نشي کاملا د دې اندېښنې په ځای د دې صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دي د صلاحیت ورکړه ده دغه تفاهم لیک چې په دغه مرکزه باندې د دلته واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د رسور کرخه د ډیورنډ کرخه پکې مطرح کیږي
افغان کارپو سمر سیرت او چله ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د ورستي تفاهم لیک په اړه چې لمخې به دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګندو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استانبول پروسه د افغانستان لپاره هي لاسراوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وې افغان حکومت توانیدلې چې د بهر لاله د سیمې هیوادونه ګډو غوښونو او مسولیتونو ته متوجه کړي خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري قسیم سولمال کتنه ورته کړي
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه پر ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه پر ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی
تاکنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته همین که فعلا
تر اوسه د پام وړ پرمختګونه سوي دي دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي دا سیاده د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي شغله تمنا ول کوم استونزې چې اوس مهال د سیمه هیوادونو ور سره مخامخ دي لامل د افغانستان شخړې نه بلکې سیمه ایز ریښې لري د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړي هیوادونو پر استازو سربېره دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمیزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استانبول د پروسې د 15 غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي د استانبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شو چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه دغه بهیر غړي توبلري چې پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان هند روسیا آذربایجان ترکیه چین متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي دغه راز 14 نور هیوادونه او 12 نړیوال او سیمه ایز سازمانونه املاتړ کوي دغه پروسې څلور مغونډه تیر کال په چین کې جوړه شوی و خو دا او دته نور نړیوال کانفرنسونه د افغانستان لپاره څل سره وړاندې لري همدا موضوع می د سیاسي چارو لپاره او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس روحلا امین سره مطرح کړه
شک نیست که قدرت های منطقه‌ای مثل ترکیه
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډا ولري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډیرو کمو لاسته راوړنو حیران کیږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. شغل امین وای د افغان حکومت بل سترایب دادی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وای چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملی او صادقانه ژمنو اخیستل ډیره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اس ام اسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي، د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجوابیه غونډې تر وبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتي استخباراتي تړون په حق له معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي، د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي، د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشې دې نه مسله کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بای راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بای لوړېدل او په هیواد کې روانانه امنی بولی. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتی ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوه اونۍ کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېساري توګه راولوېده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشويش نکړي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی. د قیمتونو در کته کولو لپاره مونږه مداخله کوو. چی شی چې مهم دی، خپل ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې 1.3 ته رسیدلی، نن 9.40 ته راولېده.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 50 او 8.5 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه 1.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبه په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالویدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
یو چالش بسیار بزرگ است.
دا یوه لوی ستونزه ده. د دې باعث کېږي چې د افغانۍ ارزښت راکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثره کېږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالی زیرمې لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اثارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو عرضه زیاته کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوریدای شئ، او په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شئ. د خبرونه په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤل مرکچی له قوله واوري چې ویلي دي چې هیواد باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کانفرنس ځنډیدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کانفرنس کې برخه اخلي، زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کانفرنس د پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړی چې دا کانفرنس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مونته یو لیک استولې، او په هغه کې په دې کانفرنس کې د دوه حکومت د ګډون لپاره خپل غوښتنې وړاندې کړې وي. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د هغه سیمو چې نیولې دي په شاشي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي خار عدن کې چې د منصور هادی پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړي له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبه په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړي یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړلیک د بشپړ عمل کېدو غوښتونکی دی. په دې پریکړلیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوی چې نیول شوي سیمې د خوشي کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو نیولې باید بیرته وسپاري. د منصور هادی د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژانس سویل چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیکمل شي. نو موړي مخکې لدی چې د جنیوا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلی وو، په وسنوي شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. ریپورټونه وایي چې په یمن کې ورستیو جګړو 15,000 کسان بې کوره کړي، او سره لدی چې تیرونی د اوربند په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شي، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سوند موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادونه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وې، د یکشنبه په ورځ عدن ته رسیدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیمونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تیرونی هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولي وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت سپلې او د غلطه ولسی خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا په تیرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کانفرنس د ځنډیدو په اړه راپور مو اوریده.
تا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډیره اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
خپل اس ام اسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږي او بیرته له ازادي رادیو اوري. دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو اوس سمدستي له جان اقال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 12 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15 کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورسپونې د دې هوا د سپاهي بازاران د قدس څنګه د رئیس له خلیلي کلی چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې و چې د عراق ارامادي خرونی سي. د روسیې د صدر اعظم رسیال د متری روګوزین د لویدیز هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هوا سره د اړیکو د رغولو غږ وکړ. چنې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ستونزمن لویدیز ولایت شینجنګ کې یو سلو یو اتیا تروریستي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبری اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډي کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې 40 پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بارې وی کېخته خپل 4.5 ټنه مواد د یمن د ناقرار خار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لو په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې د دې تمریناتي لو په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لو لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغه تمریناتي لو کې د بنگلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبي تر سره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالیو په دوام ټاکل شوی د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړ او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي تر سره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دا تمریناتي کمپ په روانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د مالیلونو د باسکټبال پیل شوی سیالي 13 ورځ د کابل ټیم په ګټه پایته ورسېده. په دوه سیالیو کې د هیواد د شپږو ولایتونو ټیمونو ګډون کړی وو چې ورستۍ سیالي د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ تر سره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پایته ورسېده. د مالیلونو د باسکټبال سیالي د تیر دوه کلونو را پدې خوا پیل شوی چې په کورنوي او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. د سیالي د سره صلیب او د اولمپیک فدراسیون په همکارۍ تر سره کیږي. او په بغلان کې د سترنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانه سیالي نن 15 پړاو ته داخله شوه. په بغلان کې د سترنج فدراسیون مسؤل نور الله عمل ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د سیالي راتلونکو چهارشنبه پایته ورسیږي. شاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نور الله او احمد فهیم خپل منځونو کې سیالي کوي. د یادو سیالي هدف د سترنج د منتخب ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوري. د ایران یو جګپړی مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیر ونه ویلی وو هیچ چا ته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړی احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امام حسین په هنتون ته په وینا کې د دغه واد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې و.
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ ویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی پتیړنی کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکه وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه وخت کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکه د جنایي تحقیقاتو ماتل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لوی دي اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سولې اهداف لري.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته رانږدې کیږو. د خبرونې په روسي برخه کې لمړی د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د خځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغغونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغغونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولې شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پورا کړ، خوش وکړه.
دا څه ډول خبرې کول دي سرباز؟ دا دب د چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لوخړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې ول چا کور واچو ما. اوس دې هغه قدر نشته. رشوت خوړل او عزت دا دې سره لري دي، پوښ وکړه.
دا څه پلی مې څه شو؟ کټلاندې نشته.
صفلای پردا پوش به ګلام داسه رازا 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 کومه خوا منډه واکه دیکھو راشا پوش به ګلا
وکیل دی و تخ کده
هو ورزا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. رازا مقیمه دلته دی مخامخ څوکی کی کینا
وکیل سر مریم وخت په پام کې ونیسه پوش به ګلا زم دلته د دې دروازې شاته پیره کوم.
سمه ده، ډیر وخت مون نه نیسم.
وکیل صاحب، د خدای په لیاز مال دې مختورې خلاص ک، دا په څه په لاګي راګیر شوم.
ګوره مقیمه، ته زما ماکلی ستال حقوق نه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو زه که درته وایم چې په هر ډول وی مال قید او زندان نه بچ ک، یو لار ورته ولټوه.
مقیمه، زه ستا د جرم او عمل نه دفاع نشم کولای.
نو وکیل صاحب، ما خو
ګوره د هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل له حقوقو څخه دفاع وکي، چې زیاتای ورسره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
ښه، یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې نشو درېدلی.
وکیلا صاحب، دوه دقیقې نور وخت لرې، پوه شوې ګله؟
ښه، بس خبرې مو ختمېږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوې شوې.
نه، هماغه دوه ځله تحقیق رانه وکړه او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته دروړې وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي، نو بیا
زرمینه ما دغه شخص را ونیسه، خیال چې پکې دي.
زرمینه راشه، دی ونه کې خیال چې دي.
همای را ورندارې، ما ګلاله هم ښه شخص را نیولای.
ها، چې پریمانه نشې.
ها شاګل مامي، دا خزیره لوچا ده.
ای های امیدا، ځواني ملاړه تیر شوه، په ونه کې به می آغا تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیدا؟
خواښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مې هم چې الوچې ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولي وي او وایي دا ښه تروه ده.
وکنه خو تروش الوچې له مالګه سره ښه خوند کوي.
لږ به د الوچې د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي.
اوهو ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو، اخر ګور دې چا ده.
اوهو
مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا، احمد صبر ولی داسې په منډه له کوره را ووته؟
نه پوهېږم. احمد زویا، وی دا د کالوی غوټه د چیرته وړې؟
مورې بس دوه راته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وی لالا پلاره، احمد لالا مې چیرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي. مور جانې لاس یې راکړه چې ښکلې کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هرې بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی. مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته رالیږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا
ګلالۍ خورکۍ، تا پسې خو خامخا خفه کیږم.
زه هم خفه کیږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو را رسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرې ایښی. نو صدره، د هغوې لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه. ګل غوندې نګور مې ده، تا خو یو غیران ولور هم پرې کېنښود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کیږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرېږدی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په مونږ په زوره نه دی منلی، خو مونږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا پر خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
هوزه، سلام علیکم. بیخی در نایره هم زر لخته.
وعلیکم سلام.
نه ولی برا نایره وی، خو دیر وخوشو چه درک دی نو.
حالی میتروره، پس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو. تاسو خی است؟
خوشکو ده، تولی خیو.
نازیه، او دی نویل چه چنگ را غلیه؟
حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو. ما ول راشم لګ د خپل کلیواله وینم.
خدی وکړل چې راغله، ډیرم ځان په کور کې م باندې کوا، کله کله راوزه پام دې په بل شي.
هو خو
رښتیا نازي، اوس مونږ دکان ته مستیر ترشي خپل جوړوي.
هو اگې هم د خپل چرګو دی نازي، هي پیسې بټولوي.
هو کوچ وکي زحمت وباسي، خود به پیسې ټولوي. خو نه پوهېږم چې له دې نه وروسته به څنګه وکړم.
ولې څه شوي؟
په ژمي کې ترشي خاوه خرڅېدله، اوس یې څوک دومره نه اخلي.
وای نو نوره به ترشي نه جوړوې؟
نو چې څوک یې نه اخلي څه نه به یې جوړوم.
ګلپري خو هره ورځ د خدای داد په لاس لوښی ورکوي چې ورسه اچار راوړه چې پیرکي پخوم.
خیر دی ګلپري ته به بېله ښه مزهدار اچار جوړوم.
نازې ډېر اندېښنه مه کوه، هغه ده څه موده وروسته روژه بیا راځي، دې اچارو بازار به دې بیا ښه ګرم شي، دومره به خرڅ شي چې په جوړولو یې ستړي شي.
او ښه وایي، روژه کې خو اچار سخت خوند کوي. زر لښتې هغه ډاکټرې ته چې یوه ښځه راغلې وه په یاد دې ده؟
کومه یوه مورې؟ هلته خو ډېرې ښځې وې.
هماغه یادوي چې تا ویل ډاکټرې ته یې د فیس په ځای د مربا ډک مرتبان راوړی و.
د فیس په ځای ډاکټرې ته مربا راوړی وه. هو، لکه چې ته خرڅلو ته ترشي جوړوې، هغې مربا جوړوله او بیا یې خرڅوله.
نازي تا خو ویل چې اوس وختونو کې ترشي ښه نه خرڅېږي، دا دی د خیره سره د میوو د پخېدو وخت نږدې کېږي، نه کېږي چې مربا جوړه کړې؟
حلیمې عجیبه خبره ده وکړه، موږ څه داسې په جریبونو باغونه لرو چې بیا یې له میوو څخه مرباوې جوړې کړم.
هو رښتیا حلیمې ترورې، نازیې دې خو باغ او باغچه نه لري، نو
یو بل کار هم کولی شي، میوه دې له کلیوالو څخه واخلي.
کله به وشي زر لښتې، هغه ترکاري خو لا ښه وه، د کور مخې ته مې لږ ځای کرلی و، د مربا جوړولو کار مې زړه ته نه لویږي.
وی زر لښتې داستان رو نشاری؟
اوه موره لیکه شی به مخ کی جمیل زن سر باندی به ولی و
بس تو هم ده دمه خدا ایک با امان ده ضرور تلر
خد سارانوال سیب صورت دوال و سلو تا ده دوام ورکه.
جناب قاضی سیب در شوت پا دی قضیه که بل هیز دلیل نپیدا کیگی چه ده مقیم او شاغا پا بگناه دلالت وکڑی، هم دا سینه ده مخیما.
قاضی صاحب زه اعتراض لرم، دوی زما مکل ته توهین کوي.
آغیل وکیلی صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی، څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري.
بخنه غواړه محترم قاضی صاحب، د دې دلایلو او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضی صاحب وای مال شاغانه پیسې نه می غوښتي.
قاضی صاحب لطفا نازم نازم.
قاضی صاحب او د شاغا عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې و ومولیدل، او بل دلیل دا چې ما په خپل شاغا او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول، نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 203 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کو.
قاضی صاحب اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلېدی او جوړېدی هم شي.
موږ سره خپله کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت یې ثبت کړی هم دی.
قاضي صاحب واړه بچی می دي، واړه واړه به پاتې شي، دومره سخته جزا مه راکوئ. قاضي صاحب آغلې مریم تاسو د تورن د دفاع لپاره څه ویل لرئ؟
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري او
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی وی.
نه نه قاضي صاحب نه. نظم نظم، ستاسو د دلایلو او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه. د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نه شي، نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 203 ماده لومړی فقره پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په لس کاله بند محکوموم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده؟ زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوي کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو. شمیر افغان خزینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویره لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندۍ د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برائت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندۍ د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي. ته حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او کستونزې لا ډېروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وړي کور کې سنش رخصنه درلوده. فشار جګ وو پر سیدل ولا سنو کې پر سیدل د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې بیا یورګان ول د پیریان دی بو نه تل ډاکټر ته بیا ملاته بوتل د ویزنه تر اورل او بازي څکینه او شوستنه خوردی خاوري ورته په خو کې اچول چې دا او خوري دیغه بیا ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه سوال د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نو خبرې چې هر شی له خپل وتل هغه خبرې وی کولې ټول تی وو تل کور دا تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دي یعنی موږ ته براشي د پیریان په سار ته دغه زمړه او چې ولادت مخ کې مړه شو ولادت ما شوم هم ناس کې ځان سره یو وی وهلې و بچار ته شنو مړه شین و ټول وجود تک شین و.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوي کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راتوي.
ما په خپل لیدلې دي ما مشرحور و خاطی وسته په خاط کې دا څنګه ولا بیچاره د خاطی خشته کړل د دې په ګردو باندې کې کوتل د دې په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خاطی کو دې په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسطه باندې ته د لیکو د تورای مې د کیګو په لختیم وهی هغه مریض چې بيوشه یې فشار ډیر جګی بيوشه یې لاله وتلې هغه په لختوم وهی وای دا دم کړی لخت دی موږ یې وکړو د پیریان دی موږ بس وهی ته اندازې وه هیڅ دا و دانې لخت ورته هي یا دولس دانې لخت ورته هي هغه لخت ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض لې کوړه پور کې پروتین په جوړ شو جوړ شو که جوړ نشو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوي شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بولې وای ملاته ملاته چې بولې وای همدغسې سر سر باندې ورته لور ایښی و خدا د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و نږدې پې شکولی و په موکتې پې پاک خوش کولې و راووتله دومره راړه شوې وه جړلې بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې د فشار جیګو پشکارۍ لاندې نه پاتې کېږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کېږي اولادې ډاکټر ویل د جیګ فشار هغه ده نو
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 30 کلو او پس له 30 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نه پیدا کیږي. اول را به سپه مخکې له 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامله کیږي دوی هک هم د فشار ولوریږي. عینن لکه شکل د ځواني طریقې ته مغاسته او پیغله په حساب پات لاس کلنې باندې د فشار پیدا کوي. دا مایندې هم پس له 15 کلنې د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدادي چې د مور پخې او لاسونه کګيږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پخې کګيږي خپل جبه جوړي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګيږي رویت مخشيږي په سلا چې نه ویني سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې ک مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري تداوی سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کده ماشوم ولو کده ماشوم د شپږ میاسوي کده و میاسوي په حالت کې چې مور ته د حمله د اختلاجی پیدا کیږي موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا ورپسې دغه سي حملات د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره د سیمریزان دوی تر ازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
اغه خلک چې په هیګ خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته وري. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګ تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقې نه راغلي هم دا سي مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټول شای لاسونه ټول سشنش نوي په لارګي وهلې وي په اته پتیګو وهلې وي چې زپیریان نه باسمه اته په دې وخت کې پښکول وي ستوري کده حالت نه دا ووزی درته مریض په حالت کې بل علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم پنس کې مرز مرسوي له اثر د ضربینه خپل مامور اته کوم حالت تللې ډيري وخت پس کوم نه هیڅ مور نه راوتلې او کله کوم نه راووزی هم مور بیا ړنده بوا یا شوري حالت هیڅ کنه و.
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوي خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سمه شمه فنس وا هغه ته خاوري ته باندې ځل کېده دا تابونو ته باندې ځل کېده لوټ به ما خوړلې او د خاوري پی برا باندې ځل کېده زړه به وران وران کېده سیو به خوړې بیا به خاص مور سره سمه شمه پیدا سه بیا پس ته ضرورت نور صبر سورو کېده سکړې زه خو نه پیدا نه ما اوس لاله لګ ګورتو مرز له کېده سیما تاثیر و سيتي کې خوړلې
نما اندرور ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خورې خاوره به خوره مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده زاکیږي چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونځي هغه ټیګه ټشګل نه تیګه به خورې سونه په کور کې په سیاخ شتلې نه کیدله بیا به پټه به خورل اوس دا مشکلات سره مخامخ ته غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدا عادت مایندې وچې وریجې ګل سر شوې چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره د ډیر زیات خوري ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زوال د سیو حالت لرم په وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی ای نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه د غشایان خورم په دې حالاتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري خاوره یا ګل سر شو یا خام وریجې خو په وجود کې نه جذبېږي اگر راځي جګر ته جګر بچره هم نستاسوي کړه زی تشوته یا گردوته گردی هم توانای نه لري چې تصفیه کړي چون هغه خام مواد دي دغه خاطر امکان لري چې په گردو کې رسوب وکړه پس تیګه د گردو امکان لري چې خپل التهابات د گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سيزي امکان لري چې په ادرار کې وینه هم پیدا شي
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو وخت په وخت ډاکټر ته بوزو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري